سپاس شنونده های عزیز هم که شما ما را در این برنامه همراهی کردید.
سلامونه ستړي مشه افغانستان کې د مازیګر څلور بجې دي. تاسې زموږه کټه ساده رادیو نوري تاسې د رادیو خبرونه اوس څلور وش ساته د سهار لښپګو د مخام اتر شپګو په لندو سپونو نسیو شو 15 مترو د مخام لښپګو د سهار تر شپګو په منځنۍ چپه ته لښپګنوي مو کوي د لشي د خبري خبرونه په خبرونو پیلو. ملګری ملتونی یو ځل بیا په افغانستان کې د طالبانو لخوا د بد حجابۍ په نوم د ښځو او نجونو د غیر قانوني نیولو پر راپورونو ژور اندېښنه ښودلې. د ملګرو ملتونو ویان سټیفن دوجارک پرون په نیویارک کې یوې خبري غونډې ته وویل چې په افغانستان کې د دې سازمان مرستندویه دفتر یا یوناما له نجونو او ښځو سره د طالبانو د ناوړه چلند او د هغوی د بې دلیل نیولو ادعاوې څېړي. هغه زیاته کړه ښکاري چې د طالبانو د دې اقداماتو زیان تر ډېره اقلیتونو ته رسیږي. د دوجارک په وینا یوناما ویر لری چې د طالبانو د کار به خزي د توقيف لویر له ټولنیز ژوند څخه نوري هم څنډې تکړي. طالبانو د دې څرګندونو په اړه څه نه دی ویلي، خو د طالبانو د حکومت ویان زبیولا مجاهد کڅ هم مخکې تایید کړي و چې یو شمېر خزي بد حجابۍ ته د نورو د هڅونې په تور نیولې چې له توسي وروسته خوشي شوي، خو هغه وروسته بیا رسنیو ته وویل چې تر اوسه هیڅ یو خزه د بد حجابۍ په تور نه ده نیول شوی. نن د فبروري 14 د رادیو نړیواله ورځ ده. د افغانستان د خبرلانو د ملاتړ ټولنې په دې مناسبت پیو خبر پاڼه کې ویلي دي چې په تیرو دوو کلونو کې په افغانستان کې د رادیوګانو خبرونې محدودې شوې. ګڼې رادیوي خبریالانو د نورو ژورنالستانو په څیر خپلې دندې له لاسه ورکړي او دوی نشي کولای د هیوادوالو ریښتینی غږ واوسي. د دې ټولنې د طالبانو له حکومته په کلکه غوښتنه کړې ده چې پر ټولو رسنیو په تیره پر رادیوګانو بندیزونه لرې کړي. په افغانستان کې د جمهوری نظام پر مهال 438 رادیوي چینلونه فعال وو، خو د طالبانو له واکمنۍ وروسته 50% رادیوګانې په بېلابېلو دلایلو خپلې خپرونې بندي کړې دي. د رادیو ورځ داسې مهال لمانځل کېږي چې واکمنو طالبانو د ازادي راډیو په ګډون د ګډو نړیوالو کورنیو رادیوګانو او نورو رسنیو پر خپرونو بندیزونه لګولي. ازادي راډیو نږدې او کال مخکې خپلې خپرونې 1 ساعته کړې. د طالبان د حکومت د شهدا او مالونینو وزارت زرګونو کسانو ته چې د دې وزارت د ویان په وینا مستحق کسان دي د نقدي مرستو خبر ورکوي. مفتی فیصل خاموش بیګام ملي ټلویزیون ته چې طالبان یې درک کوي په روان کال کې څه باندې 10 میلیارد افغانۍ د بانکونو له لارې یتیمانو کونډو او مالولو کسانو ته چې ټول شمیرې له شپږو لکو اوړي ویشل شوي. هغه د حکومت لخوا د ثبت شوو اړمنو خلکو دقیق شمیر هم یاد کړ.
په دغه مجموعي ارقامو کې 15,001 معلولین دي، 3,45,490 یتیمان دي، 90,615 کونډې موږ سره ثبت رجسټر دي.
خغلی خاموش کته هم یادونه وکړه چې دا پیسې هر میاشت د کسانو ته ورکول کیږي، خو نو ویل چې مستحق لک څوک دی او د کوم بانکونو لري د کوم میکانیزمونو په اساس د امتیاز ترلاسه کوي. یو شمېر مالولو کسانو په روسیو کې له ازادي راډیو سره په خبرو کې شکایت وکړ چې د دوی امتیازونه په خپل وخت نه ورکول کیږي. واشنگتن له پاکستان وخت دی چې د غونډو د ازادۍ ته درنوي وکړي. د امریکا د بهرنیو چارو وزارت ویاند میټو میلر پرون په واشنگتن کې خبري اعلان وویل امریکا د نړۍ په هر ګوټ کې د غونډو د ازادۍ درنوي غوړي او چمتو ده چې له نوي حکومت سره چې کله جوړ شي کار وکړي. د غوښتنه داسې مال کېږي چې په پاکستان کې چارواکو خبرداری ورکړي شو د پخواني بندیوان صدر اعظم عمران خان د پلویانو پر لاریونونو به بندیز ولګوي. د عمران خان په تحریک انصاف ګوند پورې تړلو کاندیدانو چې د فبروري د په انتخاباتو کې د خپلواکو کاندیدانو په توګه ګډون کړی و. په انتخاباتو کې تر ټولو ډېر رائے ګټلې وي، خو د هغه پلویان وایي چې په انتخاباتو کې درغلي شوې او نتیجې بدلې شوې دي. په انتخاباتو کې د درغلي او د ایداو پترس کې د بلوچستان څلورو ګوندونو ګډ اعتراضونه پیل کړي دي. د ګوندونو تور لګولې شو په انتخاباتو کې درغلي شوې او نتیجې بدلې شوې دي. او د روسیې پوز نن د دویمې پرله پسې ورځې لپاره د اوکراین په دنیپرو پتروفسکو سیمه د بیپلوټ الوتکو حملې وکړې. د دې سیمې والي په خپل ټلګرام پاڼه ولیکل چې پر دنیپرو ښار د روسیې په حملو کې د انرژۍ تاسیسات او ودانۍ بنښ شوې. هغه لیکي چې په دې حملو کې لږ تر لږه درې کسان وژل شوي او یو شمېر نور ټپیان دي. د هغه په خبره چې د ښار د انرژۍ څو تاسیسات هم په دې حملو کې بنښ شوي چې اور لګېدلی وروسته. د دنیپرو پتروفسکو والي زیاته کړې چې پاولو هرات ښار ته د بریښنا جریان بیا پیل شوی دی. له بل خوا د اوکراین د هوایي مدافع ځواک ویلي چې نن سهار یې په دنیپرو پتروفسکو، زاپوروژیا او خرسون سیمو کې د روسیې له درویش بیپیلوټ الوتکو څخه شپاړس راغورځولې دي. تاسې خبرونه واورېدل. وړاندې خبرونه کې سره دا مطالب واورېدل شي. وړاندې به د ملګرو ملتونو هغه اندېښنه در سره شریکه کړو چې ویلي دي د بد حجابۍ په تور د په کابل ښار کې د طالبانو لخوا د ښځو نیول دوی اندېښمن کړي دي. دا چې ولې طالبان د بد حجابۍ په تور باندې هغه کسان چې د یو نواب خبره اقلیتونه دي نیسي، وړاندې په دې اړه درته جزئیات لرو. همدارنګه د افغانستان ګاونډیو هیوادونو ایران او پاکستان ته به هم وشو چې چارواکو ویلي په تېرو درې ورځو کې له افغانستان او پاکستان سره په پوله کې تر دو زرو ډیر غیر قانوني کډوال نیولي. په دغه دوو هیوادونو کې به د کډوالو وضعیت هم تم شو. همدارنګه د چنن د راډیو نړیواله ورځ ده، په دې اړه به هم در سره راپور ولرو. تخار ته به هم ورشو چې هلته خلکو په خپل لګښت باندې یو بند جوړ کړی دی.
دام لی لسیفره ونی ولا دغه لاس پنځه لاس کال کې چې موږ وی دغه اندازې ته راورسو، اوس داخله ټول دغه استفاده کوي.
د چې د خلګو څنګه د بند په خپل موټو جوړ کړی دی، یو څنګه سره ټول شو دی، اوس څومره کورنۍ د دې برېښنا نه برخمنې دي، وړاندې له سیمې درته راپور لرو. همدارنګه غزنی ته هم ورزو چې هلته د چرګانو فارمونه جوړ شوي. د چې اوس مال په دې فارمونو کې څومره چرګان ساتل کیږي او څومره په دې اغیز وکړي چې له پاکستان د خلک چرګان کم راوړي، وړاندې د ته راپور کې وایو. نور مطالب هم شتملتیا هم غواړو.
در دې شیبي
د ازادي رادیو خبري ټولګه
بیا هم ستړي مشه په دې خبري خبرونه کې موزه فريده سيال د میر احمد صافي د تخنیکی چارو په سمبالښت قرباني یو. ملګری ملتونه وايي په افغانستان کې د طالبانو لوري په اروستیو کې د هغه څل عمل چې دوی به حجابي بولي په خپل سر ډول د خزو د نیولو په تړاو اندېښمن دي. د دې سازمان د سرمنشي وین سټيفن دوجارک تیروس په خبري غونډه کې ویل چې د ملګری ملتونو پلاوي د افغان میرمنو په وړاندې د دغه ناوړه چلند ادعاوي څرګندوي. تفصيل اکرام الله اکرام نورو.
په داسې حال کې چې د بې حجابۍ په نوم په افغانستان کې د طالبانو د حکومت د امر بالمعروف او نهی عن المنکر وزارت له لوري د نجونو او میرمنو د نیولو په اړه لا هم داوی موجود دي. د ملګرو ملتونو سازمان وایي دوی د افغان میرمنو په وړاندې د دغه ناوړه چلند ادعاوي سیړي. د دې سازمان د سرمنشي ویاند سټیفن دوجارک تیر ورځ په خبري کانفرنس کې وویل چې د بې حجابۍ په تور د میرمنو او نجونو د نیولو په اړه اندېښمن دي.
The UN mission in Afghanistan says
that Afghanistan kis mo mamuriyat de hijab na maratawlo de daw pa khatir de Taliban miluri de khazi unjuno de ghair qanuni niwlo paara jawara andikhna le pa Afghanistan kis malgaro milatuno sazuman mrastan doi daftar ya yunuma lenjuno aw khazu sara de Taliban de nawara chalan aw da go de bedalil niwlo edawi chiri aw kari che de Taliban lo de iqdamat o tardira mazhabi aw qawmi aqaliyatuna aghizman shwi
by this crackdown by the de facto authorities.
د وای په افغانستان کې د ملګرو ملتونو سیاسي استازولي یا یونامان د خنلري چې د خزو زپنه او د دوی خپل سری نیونی به افغان مرمنې لا نور انزوات بوز یو داسي ویره همشته چې په کورنۍ کې به د خزو په وړاندې د نارینهو توتريخواله زیات شي. خاغلی دوجارک ویل یوناما په دې اړه د طالبانو د حکومت د امر بالمعروف وزارت له چارواکو سره خبرې کړي او غوښتنه یې ترې کړې چې ټولې نیول شوې مېرمنې سم دستي بیرته خوشی کړي. دا په داسې حال کې ده چې د روان کال د جنوري له لومړۍ او د کابل په ګډون د افغانستان په بیلابیلو ولایتونو کې د طالبانو د حکومت د امر بالمعروف او نهی عن المنکر وزارت محتسبینو دغه خزو د نیولو لړۍ پیل کړې چې د دوی په باور اسلامي حجاب یې نه دی مراد کړي. د طالبانو د حکومت ویان زبی الله مجاهد د ملګرو ملتونو د سرمنشي د ویان د تازه سرګندونو په اړه زموږ پوښتنې ځواب نه کړي، خو وړاندې تر دې د بې حجابۍ په تور د میرمنو نیول تایید کړي، خو ویلي وو چې له څو ساعتونو وروسته بیرته خوشی شوې دي. خو د کابل د دریمو مکریانو یو اوسیدونکي چې نه غختل په دې راپور کې نوم او غخپور شي ازادي راډیو سره په خبرو کې دا وکړه چې همدا تیر ورځ هم یو خزه د طالبانو لوري د بد حجابۍ په تور وهل شو، وروسته پر نامعلوم لوري یوړل شو. په همدې حال کې د خزو د حقونو یو فعال نرګس سادات ادا کوي چې ورځ تر بلې په افغانستان کې د خزو په وړاندې د ژوند کړې تنګیږي.
حق و حقوق اولیه زنان افغانستان. زنان
طالبان او افغان خوځو د ژوند نمرنی حقونه خيستي، خو له هم د خوځو په وړاندې محدودیتونه زیاتوي. هر ورځ لا سړکونو، کوڅو او جادو په بیلابیلو پلمو خځې نيستي او پر نامعلوم لوري وړي،
بازداشت میشن او جاهای نامعلوم برده میشن.
دا غوښتنه کوي چې نړیواله ټولنه باید د طالبانو حکومت تر هغه په رسمیت ونه پیژني چې بشري حقوقو ته درناوی نه وکړي. د بشری حقوقو د بیلابیلو ملاتړو بنسټونو او د ملګرو ملتونو په ګډون غنو هیوادونو د طالبانو حکومت په وار وار د بشری حقوقو په ځانګړي ډول د خزو له حقوقو نه په پراخه سرغړونه تورن کړي. خو طالبانو تل ادعا کړې چې دوی د خزو حقوقو د اسلامي شریعت په چوکاټ کې ورکړي دي، هغه ادعا چې افغان جونی او نړیوالي ورسره نه مني.
د مخام لشپګو د سهار تر شپګو بجو په منځنۍ صفه دولس شپګ نوي.
ازادي رادیو څلور ویش ساته. د ایران سرحدي مسؤلین وایي په تیرو درې ورځو کې له افغانستان او پاکستان سره په پوله کې تر 2000 ډیر غیرقانوني کډوال نیولې دي. ځینو ایراني رسنیو د سیستان او بلوچستان د سرحدي ګارد د قومندانې د ټولنیز مرستیال علي رضا فضلي په حواله لیکلي چې دغه کسان د تېښتې پر مهال د پولیساتو لخوا نیول شوي. که څه معلومه نه ده چې په دغو کسانو کې څو تنه افغانان دي، خو په ایران کې یو شمېر افغاني کورنۍ، یو شمېر افغان کډوال په دغه هیواد کې د بیا اسنادو افغان کډوالو د نیولو له دوامه شکایت کوي. تفصیل بیا هم اکرام الله اکرام نور.
یو شمېر ایرانی رسنیو د دوشنبه په ورځ د سیستان او بلوچستان د سرحدي چارواکو په حواله راپور ورکړی چې په تیرو درې ورځو کې له افغانستان او پاکستان سره د ایران په پولو کې 2215 غیر قانوني اتباع یا بې اسناده کډوال نیول شوی دي. د ایران دولتي خبري اجانس ایرنا د ایران د سیستان او بلوچستان د سرحدي ګارد قومندې د ټولنیز مرستيال علي رضا فضلي له قوله ویلي چې دغه کسان د تېختې پر مهال د پولیساتونکو لخوا نیول شوی دي. د دغه ایرانی چارواکي په وینا یادو کسانو نه درلود چې د سرحدي سیمې حدودو ته په پام کې نیولو پرته ایران ته ننوځي. د ایران د سیستان او بلوچستان د سرحدي ګارد د قومندې ټولنیز مرستيال زیاته کړي یادو کسانو د پولیساتو مامورینو له خبرتیا وروسته د افغانستان او پاکستان خاورې ته د تېښتې هڅه وکړه. که څه هم نوموړي په ډاګه نه کړه چې په دغو کسانو کې څومره شمېر افغانان دي، خو هر ورځ یو زیات شمېر افغانان په ناقانونه لارو ایران ته کډوال کیږي. د کابل ښار یو تن اوسیدونکی فیض احمد وایي د ترزوی له دوه ورځو راهیسې په ایران کې نیول شوی او دوی د برخلیک په اړه هیڅ خبر نه لري. نوموړي ازادي رادیو ته ویل
زما یو د ترزوی د کار لپاره ایران ته تللی و. دوه ورځې کېږي چې د هغه یو ملګري خبر راکړ چې هغه د پولیسو لخوا نیول شوی دی. موږ نه پوهیږو چې هغه چیرې دی او کوم ځای ته لیږدول شوی. د هغه کورنۍ ډیره اندېښمنه ده.
په ایران کې یو شمېر افغان کډوال هم وایي چې په دغه هیواد کې د نیول کېدو له دوام اندېښمن دي. د دغه کډوالو لړلې فواد ربانی ازادي رادیو ته ویل
یو نه کېږي امنیتي تدابیر ډېر سخت شوي او ټول خلک هر چیرې چې اوسي کې خپل تدابیر لري. هغوی ته دا مهمه نه ده چې څوک دي، د کومې طبقې دي. دوی ټول افغانان د کار ایستلي او په هغو ځایونو کې چې افغانان کار کوي محدودیتونه یې وضع کړي دي.
تر دې مخکې هم په ایران کې یو شمېر افغان کډوالو د دغه وضعیت په اړه اندېښنه ښودلې وه او ویلي وو چې د امنیتي ګواښونو او یا د بیکارۍ له امله افغانستان پریښی او افغانستان ته د بیرته راتلو په اړه اندېښمن دي.
نن د فبروري 14مه د راډیو لانړیوال ورځ سره برابر ده. دا ورځ بیا ځلې داسې مهال رسیږي چې په افغانستان کې وخت د طالبانو له ستنېدو وروسته په تیرو دوو کلونو څخه زیاته موده کې په دغه هیواد کې د لسګونو رسنیو فعالیتونه بند شوي دي. تفصیل په دې راپور کې اورو.
رادیو خاطراتی ترین وسیله رسانه‌ای بر اکثریت مردم.
فخرالدین زمانی د پروان ولایت اوسیدونکو دی. نوموړی وایي رادیو اوریدلو سره ځانګړي مینه لري او د افغانستان او نړۍ پاړه خبرونه ډیر ل رادیو اوري.
یکی از دلایلی که مردم افغانستان به رادیو زیاد علاقه دارند،
یو دلیل چې د افغانستان خلک له عمل رادیو سره ډیر مینه لري دا دی که برېښنا هم نیوي په بیتریو یا هم د موبایل لاري رادیو څخه خبرونه، موسیقی او نور خبرونه واوري
به سرگرمیای دیگه دسترسی داشته باشند.
نن د فبروري 14مه نیټه د رادیو نړیواله ورځ ده. رادیو په افغانستان کې د لومړي ځل لپاره په 1906 زیږدیز کال کې د امان الله خان د واکمنۍ پر مهال د کابل راډیو په نوم د کابل د مزنګ سیمې ته څیرمه د کوټه لندنی په ودانۍ کې خپل خبرونه پیل کړې. د افغانستان د آزادو ژورنالیستانو ټولنې مشر حجت الله مجددي وایي راډیو لا هم په دغه هیواد کې خلکو ته د اطلاع رسونې او عامه پوهاوي په برخه کې اغیزمن رول لري.
مردم حتی دهاقین در سر مزرعه خود
خلق آن کروندگر په پول پټی راډیو ووري خلق د خونې او روزنې روغتیا او ټولنیزو مسلو پاړه د راډیو له پروګرامونو خبرې راډیو د رسنیو په منځ کې بیا د افغانستان په خلکو کې ډیر خزای لري
میان مردم افغانستان کسب کرده.
خوراډیوګانی په افغانستان کې وقته د طالبانو له بیا رسیدلو وروسته یو شمیر محدودیتونو سره مخ شوي. یو شمیر خبریالان وایي د طالبانو د فشارونو لامل رسنۍ نشي کولای په آزاد ډول خلکو ته اطلاعات ورسوي. یو لدوی اوروج حکیمی:
هر روز ما میبینیم که مشکلات در رسته رسانه های
هر روز وینو چې په افغانستان کې د آزاد رسنۍ او په وړاندې ستونزې مخ په ډیری دو دي. کومې رسنۍ چې فعالیت کوي فعالیت خپلواک نه دی. هغه ډول چې آزاد رسنۍ باید په خپلواک ډول خلکو ته معلومات وړاندې کړي له بده مرغه په افغانستان کې نه کیږي. په ولایتونو کې خلکو سره د اړیکو پر بنسټ کوم څه چې د هغه په ژوند کې تیریږي نه رسنۍ کیږي.
متاسفانه رسنۍ نمیشه.
حتی موکړه چې پر رسنیو د لګول شوی محدودیتونو او په دیاړه د ادعاو په تړاو د طالبانو حکومت نظر هم واخلو خو ویندویان وی زموږ اړیکې جواب نه کړي. خو مخکې تر دې طالب چارواکو ویلي د رسنیو ازادي تجمن دي او پر رسنیو د محدودیتونو د لګولو ادعاوی رد کړي دي. طالبانو پر رسنیو کې موسیقي، تفریحي خبرونې او د ډرامو خبرول منع کړي. د افغانستان د خبریالانو مرکز د اړیکو او عدالت غوښتنې د برخې مسؤله سمیا ولیزاده وایي د طالبانو لخوا د خبریالانو نیول هم د رسنیو خبرنیزې محتواګانې اغیزمنې کړې دي.
برخی از رسانه های محلی در ولایت
یو شمیر سیمه ایز رسانه ای په ځانګړي ډول په ولایتونو کې رادیوګانې ان خبرونه وی خبری سرویسونه لری کړل شوی ځکه اطلاعات او لاسرسي ان لري او امنیتی ستونزې دي. دغه شان کومې نیونې چې کیږي د ټولو د رسنیو د خبرونو پر محتوا منفی اغیز کړای دی چې د اندېښنې وړ دی.
هم داشته کې این واقعیا نگران کننده است.
په تیرو دوه کلونو کې د طالبانو لخوا په لزګونه خبري اعلان نیول شوی. طالبانو د رسنیو او خبریالانو په وړاندې د ځپون کوکړنو په لړ کې د 2022 کال په دسمبر میاشت کې په اف ام او منځنۍ څپو د ازادي راډیو او امریکا غږشنا راډیو خبرونه هم بند کړي. خو ازادي راډیو بیا د لنډو او منځنۍ څپو په پیوړی کولو سره خپل خبرونه له 1200 ساعتونو ته وغځولې. په جرمنی کې د افغانستان له خبریالانو د ملاتړي سازمان مشر حامد عبیدی آزاد رسنیو په ټولنه کې د بیان ازادي ډیره مهمه ګڼي.
سما پان پا طولن کی چی دا بیان ازادی نوی او دا رسنیز کار لپارا فضا محدود وی پاسل کی مگ دا طولن دا پرمختگ لپارا فضا محدود کری فکر کوم نیوکا پای و طولن کی اصلاحات را منسکی او دا پنرهی کی ثابت شویده.
د بیان او رسنیو ازادي لتیرو دوه لسیزو په زیاته موده کې په افغانستان کې لویا راس راوړنه ګڼل کیږي. په دې موده کې په سلګونه تصویري، غږیز او چاپی رسنیو په فعالیت پیل وکړ او د خزو په ګډون زرګونو کسانو ته د کار زمينه برابر شوه. د افغانستان د خبریالانو مرکز وایي لتیرو دوه کلونو په زیاته موده کې لکه نه چې طالبان په دغه هیواد واکمن شوي د شاوخوا شپېته سلنه رسنیو فعالیتونه بند شوي. د افغانستان له آزادو رسنیو د ملاتړ بنسټ نه چې په دې وروستیو کې خپل فعالیتونه په افغانستان کې وتړل. تیر کال ویلي وو چې په افغانستان کې له 300 زیاتو راډیوګانو څخه د شاوخوا 170 راډیوګانو فعالیتونه بند شوي. په افغانستان کې واقع د طالبانو له رسیدو وروسته هم په دې هیواد کې یو شمېر راډیوګانې جوړې شوې لکه په لوګر کې عیناک او په زابل کې پیغام خصوصي راډیو. خو د خبریالانو په خبره نوې جوړې شوې راډیوګانې نشي کولای چې د نورو کورنیو رسنیو په شان په خپلواک ډول فعالیت ولري او اړ دي چې خپل خبرونې د طالبانو د فرمایش او غوښتنو سره سمې جوړې کړي.
ازادي راډیو ته ورځو نیسي تر ټولو مخکې ځان د افغانستان سیمې او نړۍ له حالاتو خبر کړي.
اوس به ګوندی ایران ته ورشو. په ایران کې د بیکاری کچا لوړ شوې ده. د دې هیواد رسمي ارقام له مخې په هر لسو ایرانیانو کې شپږتنه کار نه لري. همدا شی بر سره پاسټډیو کې احمد تکل دی. تکل سپ ستړی مشي که تاسو ته په دې اړه نور جزئیات راکړي.
ډیر زیاته مننه او سلامونه. د سیمهال چې په ایران کې له حکومت څخه د خلکو د نارضایتۍ کچه لوړه شوې. د دې هیواد د کار په وزارت کې د سوداګرۍ او کار د پلان جوړولو د ادارې لخوا د ورکړل شویو معلوماتو له مخې له هرو لسو ایرانیانو څخه شپږ تنه یا وزګار دي یا د کار په لټه کې دي. د دې ادارې مشر قاسم رستمپور تسنیم خبری آژانس ته ویلي دي چې د هیواد د وګړو 85.5 سلنه غیر فعال ګڼل کیږي. غیر فعال هغو خلکو ته ویل کیږي چې عمر یې له 15 کلونو لوړ وي، خو نه دندې لري او نه ورپسې ګرځي. د کارپوهانو په وینا دا ښایي چې د 2022 کال په سپتمبر میاشت کې د پولیسو په توقیف کې د پیغلې مهسا امینی تر مړینې وروسته چې د ټول ایران په کچه د خلکو پراخ اعتراضونه وځپل شول، له رژیم سره د ځوانانو لیوالتیا کمه شوې. دا ارقام د ولسمشر ابراهیم رئیسی د حکومت له هغې ادعا سره هم ښکاره تناقض لري چې ویلي و د بیروزګارۍ کچه یې 0.6% کمه کړې ده. د ایران د احصایې د ادارې ارقام ښیي چې د بیروزګارۍ د کمیدو علت د هیواد د غیر فعالو وګړو زیاتېدل دي، نه د کاري فرصتونو د برابرولو لپاره د حکومت د پروګرامونو له لارې د دندو زیاتېدل. د دې ارقامو له مخې په ایران کې په 15 کلونو کې د فعالو خلکو یعنې د هغو کسانو په شمېر کې چې یا دندې لري او یا د دندو لټون کوي 1500 تنه زیاتوالی راغلی. د ورکړل شویو ارقامو له مخې د دې معنا دا ده چې له 2013 کال راهیسې نږدې 3.5 میلیون کسانو د کار لټه پریښې ده او د غیر فعالو وګړو پر ډله ورزیات شوي دي. د حکومت لخوا د بیروزګاره خلکو کچه د هیواد د فعالو وګړو په مقابل کې د وزګارو خلکو د تناسب په اساس سنجول کیږي، چې په دې ډول یوه لویه ډله هغه ایرانیان له دندو بې برخې شوي چې د کار په عمر کې دي. د ایران د پارلمان د تحقیقاتي مرکز په بشری ځواک په تیره په ځوان نسل کې د غیر فعالو خلکو د شمیر د زیاتېدلو په اړه خبرداری ورکړی. د مرکز ویلي چې په ایران کې د بیروزګارۍ کچه تر هغو ارقامو چې حکومت یې خپروي شاوخوا 2.5 ځلې لوړه ده. د تیر یوه کال په ترڅ کې ایرانیانو د ژوند د معیارونو د سختېدو، د تنخواګانو د کمیدو او د دولتي ملاتړ د نشتون په غبرګون کې 2 ځلې اعتراضونه وکړل. پر دې سربیره داسې مهال چې د ایران خلکو د فردي ازادیو د محدودېدو پر ضد او د ښځو د حقونو په پلوي 2 ځلې اعتراضونه وکړل، د 2022 کال په سپتمبر میاشت کې د پولیسو په توقیف کې د بدحجابۍ په تور د مهسا امینی مړینې د خلکو دا نارضایتي نوره هم زیاته کړې ده.
راپورونه مرکې او اوریدونکي
دا تخاره د ینګي ولسوالۍ یو اوسیدونکي په خپل شخصي لګښت د برېښنا یو بنجول کړی. دا چې دغه شخص څومره کورنۍ او ته د برېښنا سنتیا ورسره برابر کړی ورزو تفصیل لسی می په دې راپور کې وره.
د تخار د ینګي قلعه ولسوالۍ یو اوسیدونکي په خپل شخصي لګښت د برېښنا بنجول کړی دی. د نوموړي ولایت د ینګي قلعه ولسوالۍ د افغانۍ سیمې یو اوسیدونکي په خپل شخصي لګښت د برېښنا بند جوړ کړی چې له امله یې د سیمې کابو 600 کورنۍ له برېښنا څخه برخمنې شوې دي. وایسیدین چې په ینګي قلعه ولسوالۍ کې د برېښنا په برخه کې پانګونه کړې ده، هغه ازادۍ راډیو ته وویل د برېښنا بند تر څنګ د وریجو د پروسس او د وړو کولو کارخونې هم جوړې کړې دي.
دا صفر ونیوله دغه 15 کاله کېږي چې مونږ دغه اندازې ته راورسو. اوس دا خلک ټول دغه استفاده کوي. یو بوجي غنم ماشین ته وړل هغه به راسره نیم کړه، هغه 2 منه به واس. اوس 15-20 منه یو من وړو مونږ مزه اخلو. شولم په همدغه رقم د اخر وار شولې منډې اخیستلې 6 منه وریجې مونږ یو اخر وار شولې منډې 2 منه اخلو. خلکو ته ډېر اسان
د سیمې خلک هم د دغه برېښنا بند جوړېدو له امله خوښي څرګندوي او زیاتوي له ډېرو کلونو وروسته دوی د ژوند له سهولتونو برخمن شوي دي. د تخار د ینګي قلعه ولسوالۍ یو قومي مشر عبدالغفور لودین ازادۍ روډې ته وویل
دغه سړي شخصي خپله پیسې دلته مصرف کړي دي په خاطر د ارامې د خلکو په خاطر د کورو د رڼایۍ له خاطره چې خلک له دې نه ښه استفاده وکړي چې دلته پنجبرق جوړ کړه په خپلو پیسو باندې او له دې نه اوس خلک استفاده کوي او ډېر ښه استفاده کوي. تقریبا 650,000 روپۍ په دې باندې ازینه راغلې ده.
د نوموړي ولسوالۍ یو بل اوسیدونکی معین نبیزاده وایي د دې برېښنا بند په جوړېدو سره د دوی په ورځني ژوند کې مثبت بدلون راغلی دی.
دغه مو برق نه داشته مسیو به مشکلات برمیخوردیم نو ولی ما خوش هستیم
شب برېښنا تلاسرسه نه درلود نو د کورونو د رڼا کول لپاره مول تیلی چراغونو لکه الیکین او لمپو کار خسته. د دې برېښنا بند په جوړېدو سره موږ له 40 ساعته برېښنا برخمن شو او اوس په خپل کورونو کې له یخچال د کالیو پریمینځلو ماشین او له نورو برېښنایي وسایلو هم کار اخلو.
د انګی قلو ولسوالۍ د افغانستان یو بل وستونکې جمعدین وای وس دوی شولې د دودیزو دیګونو پر ځای په برېښنۍ دیګونو کې پخوي.
برق بسیار مقصد به مردم بسیار سهولت ایجاد کرده است. مردم
د برېښنا دغه بند یو کس په خپل شخصي لګښت جوړ کړی دی. د دې بند تر څنګ یوه د وریجو د پروسس کارخونه او یوه برېښنایي ژرندې هم جوړه کړې ده او د شولو د پروسس لپاره 13 څاګانې هم جوړې کړې دي او دغه راز د شولو د پخولو لپاره برېښنایي دیګونه هم راوړې دي او له امله د سیمې کروندګر له ښه سهولتونو برخمن شوي دي.
د دې برېښنا څښتن وایي که د طالبانو سرپرست حکومت ورسره مالی مرسته وکړي نو دی کولی شي د برېښنا د تولید کچه لوړه کړي او له امله به یې د انګیقله ولسوالۍ د برېښنا لاړخه پر ځان بسیا شي. د سیمې خلکو د معلوماتو له مخې د انګیقله ولسوالۍ په افغانیت سیمې کې د برېښنا جوړ شوی بند د آمو سیند په اوبو چلیږي.
و مورید چې په تخار کې یو شخص په خپل شخصي لګښت باندې د برېښنا بند جوړ کړی او چشپک سو کورنۍ له برېښنا برخمن دي. بل په لو په غزنی کې بیا د چرګانو ډیر فارم لرونکي وایي په دی ولایت کې د کورنۍ چرګانو فارمونه تر ډیره له پاکستانه د واردونکو چرګانو مخې نیولې او خلک د خپل کورنۍ چرګانو غوښه ډیره خوښوي. ورزول سیمه په دې راپور کې تفصیل ورو.
د غزنی ولایت خوګانو ولسوالۍ په بندیاین کلی کې دلته د وطني چرګانو یو لوی فارم دی چې زرګونه چرګي چرګان پکې ساتل کیږي، پالل کیږي او روزل کیږي. شاوخوا 45 کلن عبدالمجید دغه فارم مالک دی. دی په غزنی ښار او جنوب ولسوالیو کې لس د چرګو چرګانو فارمونه لري. نوموړی وایي په تیرو کې به افغانستان ته له پاکستان، ایران او ځینو نورو هیوادونو څخه غوښین چرګان راوړل کېدل، خو په دا وروستیو کې مخه نیول سوې ده چې له امله یې په هیواد کې سوداګرو او کاروباریانو ته په بیلابیلو برخو کې ګټه رسولې.
ټولو هیوادوالو ته همدا بهتره معلومه وه چې مخکې به د غوښینو چرګانو زیاته غوښه د پاکستان، ایران، برازیل او نورو هیوادونو څخه راواردېدله چې د روغتیا له اړخه نه وه معلومه چې د بیلابیلو ناروغیو سبب به کېدله. خو اوس په هیواد کې د چرګانو د روزلو او د غوښې تولید په برخه کې زیات پرمختګ شوی دی.
شاغلی عبدالمجید دغه خبره په داسې حال کې کوي چې د غزنی ډیری فارم لرونکي وایي له پاکستانه د راواردېدونکو چرګانو مخه نیول سوې او دلته ډیری خلکو فارمونو جوړولو ته مخه کړې ده. د چرګانو د اتحادیه د غړو په وینا چې د غزنی په مرکز او 13 ولسوالیو کې شاوخوا 1500 د چرګانو فارمونه دي. نصرت الله بیا د غزنی ښار اړوند په پښتون آباد سیمه کې د چرګانو قصابی لري. دای د وطني چرګانو صفت کوي او وایي غوښه یې خوږه، پاکه او باکیفیته ده.
د افغانستان چرګان ځکه ډېر شیرین چرګان دي، خو باکیفیته چرګان دي. او کوم چې پاکستان چرګان راځي هغه غوښه ډېره شخه یي، صحت تاوان رسوي. موږ خپله د وطني چرګانو فارمونه راوړي دلته، موږ ځینې اخلو، ښه باکیفیته او ښه شیرین چرګان راځي دلته.
نصرت الله زیاتوي که موږ وغواړو چې په ټولیزه توګه د پاکستاني چرګانو مخنیوي وکړو باید سوداګر سرمایه ګذاري وکړي، خپل فارمونه جوړ کړي، د دانې کارخانه جوړ کړي، نو بیا به د افغانستان کورنی چرګان هم ډیر او هم ارزانه سي. بلور ته بیا ډیری فارم لرونکي پاکستانی چرګان افغانستان ته راوړل زیان منګني. نبی جلالزای د غزنی یو تن فارم لرونکی دی. دی وایي پاکستانی چرګان چې تر تاریخ تیر سي زیاتی هغوی واچوي، یا افغانستان ته رالیږي او یا یې مړ کوي او له غوښو یې د چرګانو لپاره دانه جوړوي.
د پاکستانی چرګانو غوښه ځکه زیاته روغتیا ته ستونزه جوړوي چې په پاکستان کې همدا چرګان تر 2 کلو پورې په فارمونو کې د هګیو لپاره ساتل کیږي چې زیات واکسینونه، انټي بیوټیکونه او نورې دواګانې ورکوي چې د هغوی په واسطه باندې هګۍ کوي. کله چې د هګیو له تولید څخه ودرېږي نو هلته مړې کوي او یا افغانستان ته راصادروي، نو په همدې خاطر باندې زیاتې ستونزې پېښوي.
په غزنی کې د طالبانو حکومت سیمه ییز چارواکي هم وایي دوی هڅه کوي چې کورنۍ تولیداتو ته لومړیتوب او وده ورکړي. د صنعت او سوداګرۍ ریاست سرپرست مولوي فیض محمد د یو کرنیز نندارتون په څنډه کې آزادۍ راډیو ته وویل
او له دې نه علاوه ټول ملت باندې دې غږ کوو چې افغانستان خپلو تولیداتو باندې باید بروسه او یقین ولري.
د غزنی سوداګر او د چرګانو فارم لرونکي کورنی چرګان ګټور بولی او وایي د کرنې او مالداری په برخه کې لاسته راوړنې له حکومتونو سره د مالیاتو په برخه کې همکاري د بیکار خلکو لپاره د کار زمینه برابرول غوښ او هګیو ته هر ځای هر وخت او په ارزانه بیه د خلکو لاسرسی د بهرنیو هیوادونو د غټو بې کیفیته چرګانو بندیدل او داسې نور هغه څه دي چې هیواد او هیوادوالو ته یې ګټه رسیږي.
دوی مې نیمه کې درڅه 25 دقیقې بس لري خو تر هغه وړاندې